السلام علیکم، سهار مو پخیر. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان لومړی د ازادي راډیو پروګرامونه په خبرونه پیلو. د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شو زیارتوالو شمیر تر زرو واوخت. د حج د سکال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبه پر ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او مایوب هم شامل دي، د حج په مراسمو کې برخه اخیستي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلی. د خبري اژانس د بیلابیلو هیوادونو د احصایو پر اساس د مړو شو کسانو شمیر تر زرو زیات ښیي. په همدې حال کې مصري چارواکو په سعودي عربستان کې د 1400 بېدرکه حاجیانو راپور ترلاسه کړی چې د هغو له منځه 600 تنه مړه شوي. پر مصریانو سربیره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنګال، تونس، عراق او هند زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړ چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړه شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه سږکال 10 زره تنه د حج په مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالي محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د پېښور محکمې دغه پرېکړه پرون د جون په 6مه د کډوالو په نړیواله ورځ وکړه. له محکمې څخه د تیر کال د اکتوبر په 3مه 1300 افغان هنرمندانو غوښتي وو چې د دوی ځورول دي ودرول شي او پناه دي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پر اساس د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 1,600,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 15 میاشتو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخندزاده پرون رسنیو ته وویل افغاني غالۍ امریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي. یو مهال غالۍ د افغانستان په صادراتو کې مهمه ونډه لرله، خو په وروستیو کلونو کې افغانستان ډېرې غالۍ د پاکستان له لوري اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 1900 کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردک، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې په عین حال کې په ځینو سیمو کې د شدیدو بارانو له کبله د سیلونو د راتلو خبرداری ورکړی. د اپریل او مې د میاشتو سختو ورښتو او سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیره بیا بغلان کې سلګونه کسان مړه شول. د اسرایل پوځ وایي پرونی د لبنان په جنوب کې د ایران پلاوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلی. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرایل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوې نوې جبهه پرانیزي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس راپور له مخې د اسرایل دفاعي ځواکونو ویلي فضل ابراهیم چې دوی ترهګر بولي د لبنان په جنوب کې د دیر کیفا په سیمه کې د اسرایل الوتکو په دقیق برید کې وژل شوی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ سیالیو کې بیګا اسپانیې په یو ګول ایټالیا ته ماته ورکړه. د دوی لوبه په بی ګروپ کې وه. هسپانیې په هغه ګول بریا خپله کړه چې د ایټالیا لوبغاړي ریکاردو کالافیوری په تیروتنې په خپل لوري ووهه. همداراز له سي ګروپه بیا دوه لوبې مساوي شوې. سلوانیا له سربستان سره 1-1 او په دویمه لوبه کې هم انګلستان او ډنمارک 1-1 مساوي شول. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. تمه ده چې نن د جمعې پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وشي. دا غونډه د دوهې له درېمې غونډې 9 ورځې مخکې جوړیږي. امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جنو او ښځو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه وښوده. په همدې حال کې یو شمېر افغان جنې چې په پاکستان کې دي وایي هلته له سختو ستونزو سره مخ دي.
چې کله یو افغان وغواړي چې کور ونیسي، په کرا باندې پکې ژوند وکړي، نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یې، مونږ افغانان ته کور نه ورکوو.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یوه فابریکه جوړه کړې. هلته په کار ګمارل شو ځوانانو له ډلې یو تن وایي
دا کارخانه کې کار کوي. مونږ غواړو چې دغه کارخانه نور هم زیات شي، چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولرو د سیدام دې د بایستګر ده چې بیکاره دی واجیزي.
د کرکټ مینوال ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکښو لوبډلو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هند ماته وخوړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. دا غونډه د دوهې له درېمې ناستې نه ورځې مخکې جوړیږي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي د دوهې په غونډه کې به د دوی پلاوی ګډون وکړي. اسمت ساروانو نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روز وا اوتون بای وابه د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یونما د معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په لومړي نیټه په نیویارک کې د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي او اوتن بایوا سره وکتل. د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي په اکسپانه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د ورستیو پرمختګونو د دوحې کانفرنس او د شزو اونجونو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره د یونما د کار په اړه بحث وشو. له بل خوا په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي فو ګانګ ویلي چې له روز وا اوتن بوایي وا سره د افغانستان د وضعیت په باب ژوري او ګټوري خبري کړې دي. د په اکسپانه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې چین به د افغانستان د یو دوست کاوندی په توګه د یونما له کارونو څخه په کلکه ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانستان سره به د اوږدمهاله ثبات او پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې ټاکل شوی دغه سازمان د سرطان میاشتې په 10 او 11 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د دوی پلاوی به د افغانستان په اړه د دوحې په درېم غونډه کې برخه واخلي. ذبیح الله مجاهد د جوزا په 28 رسنیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په دې غونډه کې ګډون د افغانستان په ګټه ګڼي. طالبانو د فبروري په میاشت کې د دوی د شرطونو د نه بدل کېدو له امله د دوحې په دوهمه غونډه کې ګډون ونه کړ. په هغه وخت کې د طالبانو یو شرط دا و چې د دوی پلاوی به د افغانستان د اصلي او یوازینی استازي په توګه په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال وایند فرحان حق د سه‌شنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره د دوحې په درېمه غونډه کې د افغانستان د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند کیږي. د دوحې په دوهمه غونډه کې یو شمېر کسانو د افغان شزو او مدني ټولنو په استازي توپ ګډون کړی وو. که څه هم ملګرو ملتونو تر اوسه د دوحې په درېمه ناسته کې د افغان شزو د استازو د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دی ویلي، خو د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې ملګرو ملتونو په دې غونډه کې افغان شزي له ګډونه منع کړی دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جنو او خزو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه ښکاره کړه. خپل هیواد ته د افغان خزو او جنو پر ستنېدو اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې طالبانو افغان خزې او جنو د تعلیم او کار له حقه محرومې کړي. سره له دې چې پاکستان په 2 میاشتو کې تر 500,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته په زور بیرته استولي، ملګري ملتونه وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 500,000 ډېرو افغانانو ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بشنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو په چیر بیا د شزو او جنو وضعیت ته بې پامي ونه کړي چې له پاکستان له شړلو وروسته له جدي ننګونو سره مخامخ دي. پاکستان د تیر کال اکتوبر څخه د بې اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه، خو ډیرو کډوالو شکایت وکړ چې پاکستانی پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او په زور یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې چې پر خپل اکسپورت یې خبر کړی دی، د طالبانو تر واک لاندې په افغان شزو او جنو باندې د سختو بندیزونو یادونه کړې چې په دې کې د هغوی د زده کړې، کار او له کوره دی باندې ګرځېدو د آزادۍ محدودیتونه شامل دي. دغه سازمان ویلي له هغه وخته چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو استل پیل کړي، شزیه اونجونی لې و نه څرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا خبرداري د ملګرو ملتونو د خوړو د ادارې له هغه راپور سره هم مهاله خبريږي چې پر اساس ویل شوی چې په تیرو اتو میاشتو کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال له پاکستان په زور افغانستان ته شړل شوی دی. د پاکستان له لوري د افغان کډوالو جبري استلو د بشري حقوقو د سازمانونو سخت ورګونونه پارولېږي. ډیری نور افغان کډوال چې لا هم په گاونډیو هیوادونو کې دي هلته د ژوند د شرایطو له سختوالي شکایت کوي. په پاکستان کې ډیرا نویدی افضلی او په ایران کې میشتي آرزو قربانی ازادي رادیو ته موبایل
د امارات له راتل څخه مخ کې مشول حسین روان او امارین بعد موږ شو پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجر لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحیح خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خوان می شهید شوای، پډی رستون ز سره می درو سر ژوند دلته پر مخ بیو ولای. تو چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې څور لس کلان دی او وړو کې شپږ کلان.
کوچکشم
6 سال. پروند جون په شلمه د کډوالو له نړیوال ورزي سره هم مهاله د ملګرو ملتو پرختیایي پروګرام په یو راپور کې وویل چې د 2020 په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته تر 1,600,000 ډیر افغانان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دې پروګرام پر اساس په دغو 1,600,000 کډوالو کې لوی برخه پاکستان او ایران ته مهاجره شوي او دا په داسې حال کې ده چې دواړو هیوادونو د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپلې پولي سختي ټینګې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم پروند کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې د تیر کال له نومبر څخه پاکستان تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلی او ډیری په داسې حال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي چې شتمنې په پاکستان کې ترې پاتې شوي دي.
د ازادي رادیو د مشال څنګ سره په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو خبري کړې دي. دوی هلته د سختو ستونزو څخه شکایت کوي.
زما له خپل حياتي راځي ماشين وسمنه کیږي په لږ 15,000 روپۍ ماشين دې زاغنه شمغسته زه کرایانې ورکم کور او ساتم خېټو.
د شکلنا نادیا کال 2020 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په محل پاکستان ته راغلی دا نادیا مشال لیډی ته وی چې دلته د کډوالۍ ژوند کې د یو شمیر ستونزو سره مخ ده. دا وایي چې 15 لونه او 2 زامنې دي نشي کولای کډوالۍ کې د دوی خرچي برداشت کړي.
زمام میر د ډاره بار وته نشي چې بار وزي پولیس والا وګوري په پټه واپس کور ته راشي او ورکوټې زوی می دي. دوه لس دیار لس کال دی غي ته شور نه هته منتون می لګولې دي. بس کچا کورم دی لته پراتی ډیر مشکلات سرم سر دی وسم کیږي نه واړه واړه بچیم.
خبريالا مینا اکبري درې کال وړاندې د تلخم دلاري پاکستان ته راغلی دا. مینا اکبري وای چې دلته اول پیښور کې ژوند کولو او بیا اسلام آباد ته راغلا. هغه وای چې افغان کډوال دلته د معاشي سره سره نورو ستونزو سره هم مخ دي.
چې کله یو افغان غواړي چې کور ونیسي په کرا باندې پکې ژوند وکړي نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وای تاسو افغانان یې، مونږ افغانان ته کور نه ورکو. او دلته چې کوم دا د کار زمینی ته کوم وګورو افغانانو ته بل خصوص افغان خبريالانو ته پر اسنوي کې د کار زمينه هم ډېره کمه ده.
په خبر کې ژوند کوون کې کاندي صافي کال 2002 کې افغانستان کې د طالبانو لومړی حکومت نه پس پاکستان ته کډواله شوې ده. کاندي صافي د افغان کډوالو خزینه غړو حقوقو د پاره هم مبارزه کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وی چې 2020 کې راغلي خزینه لډې رستونځ سره مخامخ دي.
هغه ته دا احساس شوی وی چې مار څخ بل د لاس اور کړی دي. ما چې دومره کار کړی او دومره می جاب کړی و یار سو یو حیثیت می ساتل جوړ کړی و خو ما د لاس اور کړل. زما فیملی مور پلار خوندې ورونه دا ټول د لاس اور کړل. هغه سره دلته هم زه سکون نه لرم. هغه سشوار نشم کولای. کدوې څومره تعلیم کړی وي دوی نشي کولای دولتي ادارو کې وظیفې واخلي خپل هغه کار سرته ورسوي. دوی د اقتصادي مالی ستونزو سره هم مخ دي.
د پاکستان حکومت لخوا د قانوني اسناد نه لرونکي کډوالو لپاره د پای نیټه ټاکل کې دورستا د روان کال اپریل میاشت پوري 15,500 افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شوی دی. کاندي صافي هم هر وخت پوزړه کې دایر لري چې کوم ورځ به دلته اخیری شي او د نورو افغانانو شان به دا هم لدی هیواده وباسلی شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او د هوا د حالاتو له کبله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول ستانه شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د چهارشمې پر ورځ ډبلیو ایف پی په خپله ایکس پاڼه یو ویډیوي راپور خپور کړی او ویلي دي د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر نیم میلیون ډېر کسان پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ورښتونو دوام او په دغه هیواد کې د هوا د حالاتو له امله د رامنځته شوي ناورین په پراخېدو سره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له پاکستانه د هغو راستنه کړل شویو افغانانو په اړه اندېښنه کوي کوم چې له دې امله زیانمن شوي دي. ډبلیو ایف پی وایي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور راستنه کړل شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ زیاته کړې چې د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې تر نیم میلیون ډېر کسان اړ شوي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي افغانان هم وایي چې سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي، اوس په ګرمې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادو کډوالو له ډلې یو هم امیر محمد دی چې له پاکستانه راستون کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل بغلان ته راستون شوی و چې سیلابونو یې کور وی وړ او اړ شو چې له هغه ځایه کډه شي.
خو موږ په پاکستان کې وو څلور پنځه میاشتې شخوا بکی راغلي کورونو مل خراب سي وي بچامو باسلې دی او دا چې دی پلیستیکان دا چې ګرم سي لکه چادر ور ګرم واکه شومان مو غریبان ګر سر نه جوړ سي دي.
له پاکستانه یو بل راستنه شوی شبانه هم ورته شکایت لري.
کله چې سیلاب راغی موږ د خلکو په کورونو کې اوسېدو او مجبور شو راغلو دلته ځان ته مو یوه چاره وکړه. زما زوی شهید شوی، میړه مې مړ شوی، کونډه یم. زما ماشومان او لمسیان له ما سره دي. موږ ځای نه لرو، خیمه نه لرو. زما ماشومان ټول ناروغان دي، دا نه پرې راختلي. موږ مرستې ته اړتیا لرو.
ډبلیو ایف پی تر دې مخکې په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له امله اوس هم خدمتونو ته لاسرسی یوه ستره ننګونه ده، ځکه ډېرو کلیو ته نښلیدونکې لارې پرې شوي دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستي ویجاړوونکي سیلابونه ښایي په راتلونکو میاشتو کې لا پسې زیات شي او په ځپل شویو سیمو کې به د خوړو د نه خوندیتوب ناورین چې لا له وړاندې موجود و لا پسې زیات شي. په افغانستان کې طبیعي آفتونه په ځانګړي ډول د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو له خپلو کورونو څخه د راستنېدونکو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د پنجشنبې په ورځ د جون په 14مه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د انساني مرګ ژوبلې خبر ورکړ او وی ویل چې د روان کال په اپریل او می میاشتو کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي و چې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10000 ډیر کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 80000 کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړ. دغه ریاست وایي د زمري میاشتې په 10مه او 11مه په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده چې د ورښت اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې ښودل شوې ده.
د کرکټ نړیوال جام.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکښو لوبډلو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هند ماته وخوړه. هند چې پچه ګټلې وه د میدان او پیچ شرایطو په کتو لومړی توپوهنه یا بیټنګ وکړ. هندي لوبغاړو د اتو وکټو په بایللو د شلو ورونو په لړ کې 101 منډې وکړې. راشد خان او فضل حق فاروقي هر یو درې درې وکټې واخیستې. یو لوبغاړی نوین الحق وسوځو او بل رن اوټ شو. په بیټنګ کې د افغانستان پیلګر لوبغاړي ژر وسوځېدل. رحمان الله ګربز په اتو توپونو 11 منډې وکړې. حضرت الله زازای او ابراهیم زدران بیا تراغام په کوم منډو وسوځېدل. په منځو آرډر کې عظمت الله مرزي شپږویشت او نجیب الله زدران 19 منډې وکړې. د هند لپاره سوریا کمار یادف په 28 توپونو 53 منډې وکړې. په بالرانو کې جاسپریت بومران 3 افغان لوبغاړي وسوځول چې یوازې 1 منډې ورکړې وې. افغانستان به د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام کې 2 نورې مسابقې هم لري. له استرالیا او بنگلاديش څخه د بری په صورت کې بل پړاو یعنی ما پایلو به ته د وتلو چانس لرلی شي. افغانستان به د یک شمه پرز له استرالیا سره شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یو فابریکه جوړه کړې. د تولیدي فابریکه مسول وایي دوی پر کندوز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولای شي. د دغې تولیدي فابریکه په جوړېدو سره یو شمېر وزګار ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي.
بسیار خوشاله هستیم چې در وطن خود کار میکنیم.
د څلوېخ کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندوز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری لوبجې زوریده خو اوس خوښ دی چې یو مړی حلاله روزي ګټي.
یک نان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود.
اولادی لاره خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
د فابریکې او بل کارګر دیرش کلن اتولا پر افغان پانګوالو غږ کوي چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو به وزګارو خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا کارخانه کې کار کوم. منګه غواړم چې دغه سي کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان به کې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولرو د سي دم دې د بایس دغه چې بیکاری دی واجیزي ک کار ول به خارج مملکت وته زی.
په کندوز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکه کې ډیر شمیر نور وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. دا فابریکه د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 1400 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي ازادۍ روډ ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندوز سربیره یو شمیر نور ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
فروشات فضل خدا اینمی طرف بدخشان
زموږ د تولیداتو بازار خده لخپل کار څخه راضی یو. پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان او یو شمیر نور ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندوز وستونکو محمد یونس د دې ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمينه برابر شوه د دغه فابریکې د جوړېدو د نورو خګنو پاړه ازادۍ روډ ته وویل
دا هم نیک زیره د کندوزیانو ته څنګه تاسو اکسیجن ته د کورونا وایروس ساري امراض لامل منګو تاسو اکسیجن ته ډیر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام چې د اکسیجن دستګاه فعال شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي ان شاء الله.
دی یادونه ده چې مخکې تر دې په کندوز کې د څه باندې 1 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی وو. کندوز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوي رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی سلف سلام ملاتړ کوي. دوی مشکلات د وخت په وخت رسیدګي کوي لکه د جوازونو مراجعه کول ته موږ ته کوي. په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي. که نور مشکلات وي سي وسفرزن مرکز ته یا بل چاته دلته مشکل نه حل کیږي هغه سره هم همکاري موږ کړي ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې فابریکه لرونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته. نو له همدې امله تر ډیره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې د انګارانو په وینا تیر کلونو په پرتلې کارونه پکې شوي. دوی وایي په خوابې پختورو کې بازار ګرم او چا به ترې د قربانۍ لپاره نوې چړې چا خوګانو تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراتام دا شیان تیر کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورزیم.
دا د مرکز سدابات په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پفګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخته چوک سری کړي وسپنی په چټکو وهي او تری نوی شیان جوړوي او چوک هم زړی چړي چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوري سوري جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي لګې دي په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه تری جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګری یا پښتو ورته لپلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوای کارونه خو خوسه کاله بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و کنه لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپل په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې خلک وظیفور ماشینه به
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړی چاقوګان او تبرګي تیر کبی وای.
زه خپل کاروبار کو خو کارګر سره خو زمون کاروبار چې کم ډیر سکل ډیر کمزورې بس اقتصادي حالاتونه خپل چې ډیر کمزورې شوی دي او کاروبار مخکې به مونږ ډیر کو خو اوس کاروبار نشته. خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره بس الله ته خپل صبر کوم.
د دوی په وینا چې په خوا به د کرکلی وسایل هم جوړبل خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بی روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي خو اهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې اهنګاران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم ورزو د تاسو غږونو ته
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره پتاماس کیم. د حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس فعلاً چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم. ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکار ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمه سلنه هم ګرځي. دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30-35% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.